رسنۍ ته وویل چې دا نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوي او په پام کې و چې کابل ولایت ته غچا کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرامه چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی وو، د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 30 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رړیتو ویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین او تر 1 کیلوګرامو ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا په هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخاوني سي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامه روغتیا وزارت وای د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی. لیو ډاکټر ابو واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څاغیس کولای شي.
نړۍ کې ایتات خپل د کلمې یو استیګما یو لکه د منګ ورته ګوري.
لزرمینی ابو واورو چې ولی په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کله کې یو زوی لرمه نمونه خام ده چې مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
نو هغه یو زورا ورا یمانی زنګ رنگون کې دا څنګه یار نه چې زینه پیژنم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې لامل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې تراهګري ډلې په تراهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. لبلی خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي، د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارد آف ویلی د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارد آف ویلی وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د خیخي په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیخي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشئی مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشئی مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ودلی چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله انده چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ډی سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو، راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو، د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې راغلی د کوکنارو د بای د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې، ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالی په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشئی موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشئی موادو لپاره په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلی چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
په راپور کې مو دا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید-19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنیو ستونزو له امله نه غوښتل ځان د احتیاط درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کېده. خو اوس د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړې توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د احتیاط درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د احتیاط ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د احتیاط د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووید-19 په ناروغۍ اخته نشي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خولاو ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک پخوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونشي. د ښځو او ماشومانو په 50 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وای په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوی شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینا ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي ترڅو له موتاد څخه روغتیایي کارکونکي او برعکس له روغتیایي کارکونکي څخه موتاد ته د کورونا وایروس د انتقال مخه ونیول شي. د عامه روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د موتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د دریمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ صحابي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي. تر څو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په دریدو سره څه شمیر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د احتیاط د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لموتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نمونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپک سترګه قتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتات پودري خلک ورته وایي یا ورته وایي چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی وي. مثلا یو نفر معتادي تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته معتادي نور ته 200 ورکوو، تا ته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمیږي، وایي ورکېږه چې دا بیا په 19 کې د حق حفظ وي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله دته یو نا امیدي پیدا کیږي. یا مثلا خپل روغ صورت تم د خپل کار تم زی کور کې مناظره پیدا کیږي، ورته ځته په پودری شوی دا کیدی شي چې لړ مخدره مواد پسې.
دغه استګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنوی او نور خپلوانو یا پر هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کوي په صحیح کار کوونکو پر دغه باندې څومره ناوړه اغیزه کولای شي.
دغه د ننګ لکه یا استګما د موتات نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کار کوي، هم د استګمال لاندې ده. مثلا که فامیلی برخه راشو د موتات فامیلی او خجرګماري پلاره، نو کله چې خو خبره مکی وی کینه سړی تاسو زوی متاد ته چې خو پیدل خو زوی به هغه کوله ګوره دا یو سټیګما د فامیل ته کچری په کلی کې یو جوړ بوټان مرک شي مسجد کې نو زید پلار پس کې دی چې دا تاسو زوی غلا کړی ول چې وخت غلا کوله متاد دا کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي ان دوی ته سټیګما ده مثلا یو نفر پښتنه و کی چې چیر کار کوي ته وی زه مثلا پر وختون کې کوم وختون کې دا متعدد وختون کې خپ پوډریانو کې کار کوي خدای دې خوار کته باندې روزي قطع شوی او وظیفه قطع شوی چې زه ته پوډریانو ته کار کوي ګوره دا سټیګما په مجموع د مملکت په سطح باندې ده ډیر قوي کار په کار دته هم د رسانو له طریق نه هم د مکاتبو له طریق نه هم د ملا صاحبانو له طریق نه د مسجدونو د منبر له طریق نه چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده تداوی لري نور مریض زیګانه چې نفر تیر کی ولو چې سرطان می هغه ورته نه دی ولو چې یو جنسی مریض می چې د مشروع جنسی اړیکه هغه کړي چې د اسلام دیګانه د انسانیت د نګانه د مشروعیت نه لري هغه ته سوچ شنوي او موتات یو مریضی ده بس یو داسې یو قوي سټیګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مو مو به اکثریت نه قبلي
دغه سټیګما یا د معتادینو سپکاوی دغی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي
تاسو که وګوري یو نفر نوې مواد شروع کی نوې مواد استفاده شروع کی اول خپل پټي نوې خپل فامیل ته چې معتادم بیا کله چې فامیل خبر شي چې دغه یو سټیګما ده فامیل جامع ده نوې مثلا ډاکټر نشرمی کی کوشش کوي چې پل فامیل کی دغه مشکل حل کی پټی کی په لمن واچي اکثریت ورته دی مجرم یو خائن په صفات ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالي مثلا یو مریض موږ سره وي مواد استفاده نه کوي ورسې حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون نه نوته وي بیرته چې لاړم کالی مې واغوسته کور کې چای مې څکې یو سات بد چې پلار مې کور ته راغی وي زما ټول سترګې سرې وې مات ور چې بچی لکه چې بیا د پوډر سکوله ده خزه مې چراغه وی بیا د شسکلې نی ته ګوره چې سترګې د خسرې دي زم لړم یو مسک ګوره دغه شایان دي چې په تدایو باندې منفی اغیز لري
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې موتاد میرمنې لڅه ډول توتري خالي سره مخ دي؟ په دې اړه بعد ارواپوه قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي، چاغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ لخوانه دي او خلکيږي، د کورنۍ د غړو لخوانه، د مختلفو خلکو لخوانه، د ټولنې لخوانه، ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو لخوانه ورته زورونه ورکړ کیږي، اجتماعي د خلکو لخوانه چې خلک ټولنه دوی ته په سپک سترګه ګوري، اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوروري ویل کیږي او په ټولنه کې د خلکو لخوانه دا خو وروسته چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی زرمینه وای د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زور او واده ور سره وکړ او بیا یې په چل او فریب په نشې مواد اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمل نور لڅډ ولستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړه کې وو پلار مې بیا وس په ما تر زوې په زور وکړم لاس کله نه واده کړل ما بیا ځا چاوم په سیګرټ کې را کړل ما ته دا وره نه وړې دا ولا زې پودر را کړل ما ویل دا سیګرټ په مې خسرل ما به وهل ادر به منوري کې د ورځ په ورځ به دا چې لکار راته ما د سیګرټ کې پودر را کول ما به کش کول غو به ز جوړول ما بس سیګرټ مې ما خسه ما ول او خدای پاکه شل ورځې مې پوره سوې دا دونه سیګرټ مې اخیسته و چې به لاند ا رقم دې مې اخیسته و زه به نه جوړوم در به میزا پاکه او کما و نه ما ته سیګرټ ما ترا کې ز جوړېګم او ته سیګریټ ما ته رنده ګورو څونه می اخیستی دی اته په خندا سی ولې ما وبغه ما ته ته پودر در کړی دی ما ولې دا پودر نو سره کومه شرطه پرې کول کیږي ولې ما غو پودر دی دی په لار باندې خلک پراته دی ولې وا مال خدای دې تبای برباد کم هر څه می چوکړه خپلم پودری و چې پودر پرې زما د دې تسلیم نه نیو پاکستان میدان شر تو میدان شر کے سلو کا پاک سر چوہان سر بین بات ماس میں چٹنی والا فرن جواب رکھ چا مڑا دا وی سی دا خخ کیا مور می ولی دی البت پودر ولی دا سلور کرا پاک دا دا زای پزا سولا مور می دا اشتباه کول دی پودر ولی دی اره شپخانی ته ولن زچان بی سرون دا دو کلا کی یو زوی لرم نو می من خان دا خ می لی دل نه دا
دا ازادی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونی ورسته برخه تر ورسیدو او په دی برخه کی بیا هم د پخوا په شان ساسه لپاره یو پزرپوری ډراما لرو د ډرامي کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشي ګولې زینی غواړي خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګ چره باسي دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په دې ډراما کې واورو
سلام علیکم بازار
وعلیکم سلام خیریت ہو کس ہوگی
زخوستا یار جم
زما یاری زخوانی نپی جانم
زمتا پشان عمالی یار
نخوانا غسی ہوگای زورا ورا جامالی یار زنگ ایران کرم که در سنگ یار نیچی زین پیجنم
رو گورت عملیانو خوندی سخی نیه جی تنگ دیزه بولی دلم جر جو گولی جیب تا واچه ولی او پتی دیکری
دلاری میدی گور ورانشی گولی ووا کمبل را سرا وی نو در تاپا می قربان کری وی
ایرانی پولیس اس دارا تو چیری بھائی پیدا کو
دا گولے کو پار دوا خانہ کے پیدا کی گی
دواخانہ والا میں نہ پیچھنی فکر نہ کم چی باور را باندھی وہ کی تو ورشا تھا پیچھنی
بالا تو نہ بالا نہ رنگ او کانی نے آسام دا ملی نے کنا چور اگلی سٹ دے وہ کرا وا او بیا ور سنگ ہوا یا چے دا ڈکو دا دل گولے را کا دا وغانا والا پوئی کی کے تا ملی بس گولے دار کوی
اس کو زران دی والان جو راتا توارا بو وار جو ستر ما دیر بالا دی رنگ ولی پتا دواخانے والا تو پیسو گام پیسے سر جی
سی نو جما بہم کو لے در سر پکوڑو کسی
خمار
سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، په خیر راشي. ها خدمت را ته وایا.
خدمت دانو کو ددان ګولای مو پکار وی.
سمره مو پکار دی.
دمان دیوال نو راغله او بیرته زی. دوی په سیمه کې دا ګولای نه پیدا کیږي. خی ډیر راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دی. یو مې ستاسو د دوړو گزاره پکېږي. ها واخله.
راکا یارا ژوندی خو اوسی ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکه کنه
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې راوباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې
توپنچه ته پولیس یې
نه پولیس دی
هو زه پولیس یم
قومندان صاحب زما دواخانه قانوني ده دا مې جواز دی دا خو قانوني ګولې دي په هره دواخانه کې خرڅېږي ډاکټران ناروغانو ته ورکوي
ته اوس زما سره چالاکي کوې ها زه پوهېږم چې دا ګولې قانوني دي خو ته یې غیر قانوني خرڅوې ته څاک لرې چې د ډاکټر نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کې او هغه هم د نشې ګولې
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړل که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولې خرڅې نه کړې نشایان به دا ګولې له کومه کې دا دوا خانه ده که ساقی خانه
قومندان صاحب ما پرید زه بیگناه
یم چپ شه زه بیگناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بیګناه اوس درځئ چې پولیسو او ته لاړ شو کابینه
بیا قومندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې اوزې ته یې بوزو
پر دواړو سرو قومندان صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپرو الله مو ملشه
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاله روانو حالاتو ځان خبر کړئ